Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو شخیشو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړې دوام وکړه. په غزي کې د اوربند هڅو نه یوازې نتیجه ورنکړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصرالله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوولس ورځو کې وپرځاو، چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی ګزار و. له جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلون و، چې اثرات به راتلونکی کال چې د جنوري په شلمه ډونالډ ترامپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو او بیان ازادي نور هم محدود شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت په ټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبیعي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم وبانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په ځلونو سوداګری راکړه ورکړه له خندو ځنډ سره مخامخ شوه، او د کال په دې وروستیو کې پاکستاني الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالي په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغو پیښو او همداراز لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي لیکوال، مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنې وکړي، او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا څو ورځې پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نوره نړۍ خبرې وکړو، را به شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2023 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او د تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې دا درې کاله اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی، او په دا درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو به دې پوهیږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تر اوسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منع شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهیږئ چې اوسنۍ نړۍ ډیره پرمختګ باندې مخته روانه ده، او موږ پرې پوهیږو چې د اعای دغه پرمختلل نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو تړل، دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه غمیزه ده. د دې دپاره چې دغې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي، په کور دننه ډیرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، او پرېږدي چې نجونې او پیغلې خپل لوړې زده کړې سرته ورسوي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ایز سطح او په نړیواله سطح یو لوی خبره ده. وار وار باندې دغه څرګندونی له د نړیوال اسلامي سازمان نه راواخله، د کور دننه نه، د کور دننه نه راواخله تر ملګرو ملتو پورې. دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اورېدلې دې باندې پوه شي چې دغه غمیزې ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون د یو هیواد ملي وثیقه ده، خو له بده مرغه دا درې کاله کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بیا اساسي قانون نه ژوند کول معنا ادا ده، لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې کیل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو دیموکراسي، اساسي قانون، د ګوندونو وده، پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې د یوې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره لاره پرانیزي، خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ یو. بل خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده، هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی او دا حق په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه، د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه، د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي باید په دغسې یوې لویه جرګه کې خپل ځان وګوري، هغه مشورې او سلاوې چې د دې واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي. خو له بده مرغه تر اوسه دغسې یو لویه جرګه نه ده جوړه شوې. اقتصادي ستونزې هم لرو، بیکاري په هیواد کې موجوده ده، بیکارین په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال که اجازه را که امدا دی اقتصادی ستونزو مسئله با جلا و پشتو جلا با پی خبری وکو. منانه چه تاسی پا سیاسی وضعیت خبری وکره. شاغل آزاد، که تاسی ویستاسو به نظر کم لسیاسی نظره کم اگر تکی چه فکر کوی شاغل شخصوار سنگروال ورتی اشاره ونکره و تاسی غاره یادوانه وکی میرمانی؟
سلامونه درنښت تاسو ټول ته، او مخکې له مخکې مو نوی کال وخت ورسه خدای دې راتلونکي کال د افغانستان د غمیزې د پای کال وګرځوي. ګوري په تیری وکال کې د تیرو نورو دوو کلونو تداوم وو، او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ، بلکې په هغه منفي کړنو کې یاد افغانستان په شاده تک کې خورا چټکۍ سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل داوا کوله په سیاسي لحاظ دی به وتمانی چې مثلا په 2023 په پای کې مو ویل 2023 کې مو ویل چې دی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي، او طبي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینی غشتنې دي، ځینی شرایط دي، ځینی نړیوال عرفونه دي، ځینی نړیوال اصول دي، قوانین دي، کنوینسیونونه دي، دغه په منلو به دا کار کیږي چې دا کار ونسو، او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیو هیواد سره هم ډیپلوماتیک اړیکې، غیر رسمي ډیپلوماتیک اړیکې جوړې نسوي، بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته سیاست یوازې سیاسي مسایل پورې تړاو نه لري، د خلکو پورې ځنی ژوند باندې تاثیرات لري، دې سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه، د یوروپ شمیر کې خورا ډیروالی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، چې د طالبان سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولای شوی، یغه تر 300 ډېر خپل پروژې ودرولې، او هغه ایجنسی فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګري ملتونه یا د اقل هڅه وسول چې ملګري ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې ترڅنګ په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوې چې کېدلې چې دوی به د یو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي، دغه نه یوازې دعوت په هغه ځای پات سو، حتی هغه وزیر هم لاړی. د دې ترڅنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري پیغو کې هم طالبانو دا رول ولا به چې منفی رول دی مثلا د هڅه وکړه چې د ځینی هیوادونو سره لکه ایران سره د اړیکې جوړې کی او غاړي کې واځ د دې لپاره نه چې د ګټوري ندی بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي. نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ کې ورته ګورو اصلا یو 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 فیصد ګام نه دی اخیستل شوی، مثبت خو نه دی اخیستل شوی، منفی ګامونه اخیستل شوي دي. د همغه سرپرستی تداوم یو کال نور هم وغځول سو او هغه څه چې د سیاست د تمثيل د لپاره په افغانستان کې څه چې موږ وینو دغه تعریف تر وسه رانغی، یعنی هغه چې د ولری چې د اسلامي امارات دغه تعریف رانغی په قانوني لحاظ. په ټوله کې افغانستان د نړیوال اصول بخیافه تپریږدو د سیاست دی و شاګرد په صفات باندې، یعنی د افغانستان د اوسنی سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف را نه غیزی نه سم تعریف ولای چې بیا دغه په لوړ ژورو سیاستونو باندې دغه په تیوریو باندې ایدیالوژي باندې بحث وشي. په ټوله کې همغه د توپک د لارې ناست یو حاکمیت دی چې تداوم موږ وینو.
بله ډیره زیاته مننه استاد آزاد. استاد څنګهوال که په امنیتی ارخی و شغیشو دی امنیت له نظر افغانستان په 2014 کال کې څنګه وو؟
ها که چیرته موږ په پرتلیزه توګه باندې وچیرو موږ د نتیجې ته رسیږو چې هغه وخت چې جمهوریت واک درلود د هغه په پرتله باندې اوس په ټول افغانستان کې سراسري سوله ده. په ټول افغانستان کې یو باثبات مرکزی حکومت شتون لري، ولی که څه هم په بیلابیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي او دغه بریدونه تر ډېره بریده بګنوونکي دي، او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې را پیدا دي، او هغه په دې معنی را پیدا دي چې داعش به د افغانستان د پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چلن سره مخامخ دي. بل کوم مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کوم ستونزې راولالې سوي، او دا هم تاسو معلومه ده چې خوز د برید نه راواخله تر اوسنی برید باندې پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو، زه فکر کوم دا په خپل د نامنی یو لویا دروازه ده چې پرانستل کېږي چې شاید راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د منګیو تاریخي دښمن دی، او هغه تل هڅه کوي او کړی دی خپل جوړښت نه تر اوسه پوري په بیلابیل وختونو کې افغانستان ته سیاسي، اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم که چیرته طالبان له ایوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ څنګه خپلې دی سي؟ د خلکو ملاتړ هغه مهال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي، د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په بیلابیلو لحاظونو باندې د پام وړ دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي، د دې لپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پیړۍ شاوخوا کړېږي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږي، ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تمسی.
سنگروال صاحب د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ، او اکثره لویدیځوال اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي، لیکن د دو داخلي ډلو د مقاومت جبهه او د آزادۍ جبهه یادونه نه کیږي. د دې دلیل څه دی؟ مثلا د جبهه نن هم په کابل کې د وی حمله ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړول، لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لوري د دوی حملو ته اشاره نه کیږي. دلیل یې څه دی؟
پښتانه مزمات څخه ده څارمن صاحب.
بله آزاد صاحب، پښتون ملت تاسو څخه ده.
ګورئ د افغانستان د امنیت په اسکراسي حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنی وضعیت تر پخوانی دولت د امنیت په برخه کې مثبت نشو بللای. هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه، کله چې تاسو ترهګری، کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوئ د سکیورټی ډایلما د تھیوریو له مخې، نو تعریفات په هغه مهال راځي چې مثلا یو پوزیشن، یو لیډرشپ، یو رهبری بدلیږي، یو وضعیت هماغه سوي، دغه مزیت په وړاندې مثبت تغیرات راځي، بیا پرتلیز حالت راځي. کم حالت چې په خوا او په افغانستان کې کوم دولت چې په خوا او جمهوریت دولت دغه په وړاندې چې کوم قوت یا کوم ډله جنگیدل هغه نن قدرت کده، او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پاوز چې په خوا د دې په وړاندې درېدل او هغه نسته. لهذا دا خو یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوري کې ډېر مشخص دي تعریفات شته. راځو په ورځني چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات. نن که چیرې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپله طالبانو په خوا کوله او اوس یې نه کوي، په ټوله کې افغانستان نن د دغسې یو جغرافیې په حیث باندې بدله شوې ده چې راپورونه دا وایي، دا نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هره ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده. هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي. تاسو د یو ستر ملت راتلونکی ناامني تضمینوئ. یعنی اوسنی وضعیت که نن په یوه ښار کې د یوه په ځای د لسو په ځای یوه چاودنه کیږي، خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره آمادګۍ روانې دي. هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارسو کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي، ټول همدغه ټریننګ روان دی. دا یو بحث. دوم بحث دا دی چې موږ ولیدله دغه درې څلور اونۍ وړاندې چې د طالبانو په هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و. دا د حقانی ډلې، د هغه ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي او په ځانګړې توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي، هغو د رهبري شخص هم دغه وندغه مدیریت کوله، دی وژل کیږي، په خپل دفتر کې وژل کیږي. نو د امنیت بحث خو دلته بیخي نه رامنځته کیږي. راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته، چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګیږي، یا د مقاومت جبهه، یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې دوی په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي، حداقل د هغو یادونه ولې کیږي؟ یو خو په نړۍ کې له بده مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي، د غزه او د فلسطین جګړو نیولې، د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې. او بل بحث دا دی چې هغه د یو بریدونو هغه نویت بیل دی. په تیرو دوه لسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې، هغه د جګړې یو شکل ورکوي چې ډېر لوی ځانمرګې چاودنې، موټر بمونه، دغه نویت لا مقاومت نه دی خپل کړی. نو د داعش نوم ځکه ډېر یادیږي چې د یو بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثیل سو، هم د غربیانو په وړاندې، هم د افغان دولت په وړاندې، حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول. او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډېر لوی دي. هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي، هغه مزاحمت یادی چې یغه ته یو ډول او وایلنس په یو سیمه کې وایي، د جګړې وسنه دی ورکول سوی. هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري، د بریدونو لکه داعش چې لري، داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې یا د شمال په ځینې سیمو پورې محدود نه دي. یغه په کندهار کې بریدونه وکړل، یغه په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړل، یغه په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړل، یغه په شمال کې بریدونه وکړل. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره محدوده، هغه په یو خاصه سیمه کې چې د کی جګړه کوي. او د دې ترڅنګ ځینې مسایل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړي توګه نه غواړي چې دا د خبر سره ټیکی وګرځي، ځکه ځینې مسایل بیا داسې دي چې دلته په وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه‌ګذاري وکړه بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم، دغه حالت چې وسی واځي د مقاومت جبهه په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغه چې طالبانو خپل وضعیت همدغه شو، ډیر واړه واړه ډیر کوچني کوچني مزاحمتونه بدای کول چې 2014-15 کې په ډیر غټو بریدونو باندې بدل شو. دا ته هغه خواته روان دی.
ډیره مننه. سلامت او سیاست صاحب، د کابل پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان ته هم ارکلی وایم. پیژان صاحب، که له اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه کالو؟
سلامونه ټول ته. د فکر کوم د افغانستان لپاره 2003 کال د تیرو درو کلو په څیر له ناحیې یو ډک کال وو. موږ په افغانستان کې د تجارت او د د د د نړۍ سره د گاونډیانو سره د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نو وو، خصوصا کومر د برخې تراسو چې موږ په تیر کال کې یا دغه تخوړان دي په دغه د سیستم کال کې کوم مشکلات درلودل او کوم کاسر مو د تجارت درلودي دا ډیر خوشنوون کړی دی. که رسمي ارقام تراسو موږ د نړۍ سره د اتو بلیونو ډالرو امریکایي ډالرو په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې، اما که موږ خپل واردات او صادرات وګورو دا کسر یا دا توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډیر خوشنون کیو او زړه بوجنون کیو. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیقه مطالعه غواړي کېدای شي هغه ارقام ته ولاړ شي او معتبرو سرچینو ارقام عملا وګوري، اما تر کومه ځای چې زه خبر یم دغه کسر موږ تقریبا اووه بلیونه ډالر واردات درلوده او د څه زیات یو بلیون ډالر صادرات مو درلوده، چې دا په اقتصادي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډیر غټ کسر او یو ډیر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دا کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي او د راتلونکي دپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالات به ښه شي. کله چې په یو هیواد کې نظام نه وي، کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه وي چې هغه خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغنده اقتصادي اړیکې ونه لري، کېدای شي پراتلنی کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولویږي او د خلکو پر حالت د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ کله چې ساتو برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سی و هغه اصلا پر نشته حساب دی او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشتوالي له امله د افغانستان د خلکو ژوند ډیر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ و. ترکمنستان ته وګورو، هیوادی وو کوشش وکړي او هڅه وکړي چې د افغانستان سره د دینو اقتصادي فعالیتونو دلارې وصل سي او د نوي اقتصادي فعالیتونو پیل کړي. اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه مشروعیت ونه لري، دا هر څه په صفر کې ځړپیږي او دا که بل اداره د یو وروسته یو حکومت مشروع حکومت راځي، دا ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه بیرته غیر مشروع اعلانیږي او رسمیت نه ورکول کیږي. نو په ټول کې ویلای شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بښونکی نه وو او خوشینونکی وو.
ډیر زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته او به ګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. دوی په نظر 2023 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کال مهرباني کوي تاسو له ازادي رادیو له سټوډیو سره وصل یاست.
مختارم مونږ په ټي ټي پی وځنی، څوک مونږ په داعش وځنی نامه باندې، څوک مونږ طالب په نامه باندې وځنی، څوک مونږ ناتو په نامه باندې وځنی، څوک مونږ افغان په نامه باندې وځنی، اخر زمونږ ګناه څه شه ده پوه شئ. زمون ګناه د خو باید معلوم شي چې دا ګناه تاسو کده پوجي او بل دا متکته به چې زه وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دې بند کی دا په خبرو مبر نه کیږي سو هغه کسان ابل ور شهیدان کړل تاسو مستمخ کی شهیدان کړل دا اخر انجام دا زمونږ چې جمهوریت کو خدای سره نو موږ باندې چانل شو کولای دا رو کنه نو څه خبره مچ دو دو چې راغلی دی مونږ زمونږ عوام وځل کیږي زمونږ
کدا چې دقیق راتوایس و بخشي کدا دقیق راتوایس چې دا 2023 کال چې ذاتی په پاتې رسیدو دی دا ستاسو لپاره څنګه کالو
زه څه تعال کوم په عمر کې نو لیدل دومره بیکار کال چې مکه پختنه
ټول ځوري دي ټول ځوري دي بیکار کال
اچھا دا چې په سترګو کې وښ کې روانه دي ټول هم د څه ګډ وډ دي بیچاره ګان
صحیح ډیر مننه چې ټلیفون مو هزار مشاله کو سلامت اوسه بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم محترم عصمت تروان صاحب سلامونه قبول ک څنګه په خیر
سلامت اوسه ډیر زیاته مننه مهرباني کوي
مننه زه محمد اشرف د کمدار ولایت څخه کوم پکر شم یو سلام عادل صاحب عطل صاحب ته ما ډیر شایسته موضوع دا او محترمو ملمنو ته ډیر سلامونه وایم مننه محترم سروان صاحب مشخ ډیر شایسته خوشاله چې موږ په اړه دا خبرې جوړې نو صاحب اجازه باندې چې راز مو خپل نظر ته زموږ یو ملګری چې ساي سره د اکثره وخت ټلیفوني تماس نیوي لکه حاجی محمدی صاحب دا شل ورځې کې چې مې ټلیفون باندې نو ستاسو پرسنې کې مړه اورېدلې دي دا دې وکړ چې او جوړ او روغ او د خبرونې تراسي نو بس دا ډېر خوښ یم لرم او بل هم دې څنګه ډېر ښه خبرې وکړلې ډېر مننه ډېر خوشاله یم چې مړه شې مشران یا سیاسي خلک لرو نو را به سم دا د امنیت موضوع ده سروان صاحب محترم
دا د وسره څلورشتمال څنګه و ل د امنیت له نظر ستاسو په نظر د افغانستان په لپاره د اقتصاد له نظر څنګه و اره برخ باندې شي خبري کوي لاندې خبري وکي
بالکل ډیر ښه خبره ده محترم سروان صاحب امنیت خو بالکل یاندي چې د غول سرسخه دلته اسلامي امارات راغلي دي امنیت ډیر ډاډمن امنیت ډیر خوشاله یو او پات سودال سپیش لکه وس دا پاکستان چې وکړل هغه موږ معنا دا پیش ډیر غندو دا پیش جلا طریقه لري خو امنیت په افغانستان کې ډیر سم دی ډیر خلک په خوشاله دي او څنګه چې اقتصادي سندستا چاغم په خاطر یو خود اوچکلی مخکړه روان دي بل د خارجام د خاص څنګه څه بندیزونه دي دا څه مشکلاتونه سبيام د حکومت په حساب کې حکومت ډېر په شو ولاړ دی هغه معنا کوي هغه دی خو ولس سناڅه اقتصادي اقتصادي سلر زه په دې په خاطر دی چې دا بارانونه وو وچکلې دي نور خو نو بس موږ ډېر خوشاله د امنیت په خاطر محترم سروان صاحب مننه چې موږ وخت
محمد اشرف صاحب سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کوي او بل اوریدون کوم دی بیا به ورشم ملمنو ته دوا اوریدون کیشته زه مهرباني کوي آزادی رادیو
سلامونه سروان صاحب محترمه
وعليكم السلام مهرباني
چلو وسیګه محمد ابي احمدي بغلان مزګ ول محترمه وګوره سروان صاحب موږ تاسو یعنی ټول کې وګورو یعنی موږ دغه باندې پلان چې لرو تقریبا وګوره شه باندې دی دی نه دی نو ټول کې وګورو موږ ګلم چې لرو سروان صاحب یعنی حکومت سي مملکت کې راشي یعنی بیا د څه وګوره چې دوی راځي ځان هرڅ لپاره یو سره سره تبلیغات کوي نو ټول کې وګورو په افغانستان کې وخت بازار نه 2000 اسلام کال نه وګوره چې تیر دوه نو ټول کې وګورو سروان صاحب تاسو بهتره مرګيږي نو په دې اړه باندې موږ ډیر نه موږ میر عبد الله تقریبا دا شرکاله تقریبا د څه ورځې حساب کې نه تر دې زراو زراو تر څه ورځې کار نو بدبختی درځي کوم چې ان او کډیر عمر ګمیرو د مخ میچ ویل نو سروان صاحب څه وځه په زړه شه خبره کوم غوا تاسو د سر لاس یو کو یانه نړیوالو سره څه څه تعامل وسی په دې موکي او دا خلک چې باندې دا ډیر غټه اثر لري سروان صاحب نه دا نور ملکو کې دی او پای ملکو کې دی تر تقریبا دی هغه شکایتونه کوي به مورید په وخت کې نو کوم درغه لاس په لاس ویني دا وطن هم جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګره چې بدبختی خو تر رواني به چې خو تر لاس سروان صاحب خبره
درست
bale
مننه سلامت اوسئ کورونه یو بل اوردونکو هم اورو بیا ملمنو ته ورځو مهرباني صاحب
زه کال کې ډیر امنیتو په برابر او خلک ډیر خوشاله له هرې غان الحمدلله خوشاله او امنیت یو به برابر
ډیر مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب دی افغانستان پښتون مې نسبتا یا مسائل ته مو نسبتا زیاته توجه وکړه کله افغانستان ورها خو نور نړی ته هم یو څو تم شو په 2023 کال کې د نړی په ساته په جنگونو سربېره له سیاسي نظر یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو ولی اکثر هیوادونو ته د امریکا د ورستی انتخابات ډیر مهم ښکارا شوی دی.
ګورې څروان صاحب، نه یوازې چې دغه ورستی انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاري چې د ورستی انتخابات څخه ډېره ډېره لږه موده تیره شوې ده. د امریکا ولسمشر ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي. نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې یا یو قطبي یا دوه قطبي پاتې شوې ده، او یو زورور وي هغه که په اوس دیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې دی، هغه پخوا په امپراتورۍ کې وي. نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې، هغه که اقتصادي رول دی د امریکا، هغه که نظامي رول دی، هغه که سیاسي رول دی، حتی په ډېرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري. نو طبیعي خبره ده چې ټوله نړۍ د امریکا ولسمشر ټاکنو ته ډېره زیاته متوجه. او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغه سه د دې په اسلام باندې ګراوند آن د بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې د خپل عسکر مستقیم مشکل وي، هغه که منځنی ختیځ کې وي یا په افغانستان کې وو، لکن پیښو خو ډېر لوی پیښې په نړۍ کې روانې دي. هغه که د اسرائیلو د غزه مسله وي، هغه که د اوس تازه د سیریا مسله سو، هغه که د یوکراین د روسیې مسله وي، دې مسایل ته نړۍ متوجه ده. او که د افغانستان مسله وي، افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی. او څه چلته څه تحولات چلته روان دي، او څه ستونزې او څه پیښې چې اوس کېږي، دا ټول نړۍ لپاره روانې دي. بل د دغه شخص چې اوس د امریکا ټاکنې وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر ته ځي، ښاغلی ټرمپ، د ده ځینې څرګندونې ځینې خلک خپل یو ډول هغه طرفدار کړله یا حداقل خوشبینه یې کړله، او ځینې ډیری برخه بیا د شید امریکا سره یا د دورې سره تیره تجربه لري، هغه یو څه اندېښمنه په دې چې د شخصي کرکټر داسې دی. یعنی په متحده ایالاتونو کې عموماً چې ولسمشران راغلي دي، که یو تاریخچې ته وکتل سي او بیا د نړیوالو اصولو عرفونو له مخې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایلو مدیریت او رهبري خورا په ډېره سړه سینه سوې ده، د پالیسیو له مخې سوې ده. د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کرکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه یې دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د 20 جنوري خوا ته به څه پیښېږي، یا واقعي هغه څه به پیښېږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلي ټرمپ ادعاوې کولې. مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، ده ویل چې په د بایډن په نړۍ کې د بایډن پیل شوې ټولې جګړې به ختموي، چې بایډن اصلا مستقیم جګړو کې نه دی ښکېل. او که داسې وي، هم بیا تازه په تازه ده وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي چې بېرته جګړې ته د جګړې ورته تیل راچولي. همدارنګه چین په حقله باندې د څرګندونې دي، چین تعریفې په حقله باندې، د کاناډا د تولیداتو په حقله باندې، د مکسیکو په حقله باندې، د یوکراین او د روسیې په حقله باندې، دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوي دي چې ټول هیوادونو یې دغه ټاکنو یا ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړې ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. کوربدان پیشان صاحب، ټرمپ ویلي وو چې ل انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په 20 نیټه رسمن واک پیل کړي، دای به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي. خیر، که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکله به وي چې دی په دومره لنډ وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یاد یې کله چې دی کامیاب شو په ټاکنو کې، اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانیه په شکل ویل چې د خدای ژمنه کړې وه، او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کې، او دا ویل چې د هم رښتیا ویل و چې د په یو چې فون باندې ماسک کې دی چې د سپین مانی ته لاسن دا ستاره کومه. تاسو وګورئ په دې اړه ما یو څو د مخکې یو لیکنه کړو، د ټرمپ دا کرکټر داسې دی چې اداکل دی چې کله انتخابات ته درېږي په دغه موده کې دی ډېر داسې ارماني غږېږي او ډېر احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېره د په لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا د ویلو چې زه به لومړی کار باندې دای په تېره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شول. ځکه دا
خو تر دې پرې دا کار وو هم کو دیوال هم جوړ کو تر یوه حده.
دا دیوال جوړ کړي اما نیمګړی، اما د هغه اهداف بودیجه چې دته په کار هغه څه ناوس راوونه مناله ځکه چې دا خواته ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري اقتصادي منابعو ته ضرورت لري. یعنی دای که څوم التمات ترګنده کوي چې د حادثه د مالی محاسبې له اړخه ګوري سیاسي درک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالی او تجارتي چارو ته، نو اکثر وخت دی داسې اشتباهات سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی ژغیږي. اما زه فکر نه کوم که بیرته راشي ستاسو پوښتنې ته چې دی په دومره ژر او په دومره چټکه توګه باندې د اوکراین د ستره جګړه چې راپیل شوې ده دا ده چې یو شی باید موږ یادونه باسو چې دی د څلورو کال لپاره واښته راغلی. اما دغه جګړې چې دغه په سیمه کې یا مثلا په نړۍ کې پیلېږي دا د سترو ستراتیژیک پلانونو یوه برخه یې، او دا پلانونه ولسمشران نه جوړوي، دا پلانونه د اتل پینتاګان جوړوي. په پینتاګان کې هم نظامي کارپوهان شته او هم اقتصادي کارپوهان شته او هم سیاسي کارپوهان شته. د امریکا د پلان جوړونې مرکز دینه ماڼۍ او د څلورو کالو لپاره راغلي ولسمشر نه یې، هغه پینتاګان دی چې هلته
ممکن دی غوی پلان امام دا وی چې نور روسیا تهدید نه دی، امریکا لپاره دی، غرب لپاره چین دی، او ولې دومره انرژي او توجه روسیه ته واړول شي، ولې چین ته دا انرژي او دا توجه نه اړول کیږي؟
نو ګوري تاسو وګوري کله چې تر ورته برخور دی وکړه چې تر مثلا کدا موږ فرض کو چې مثلا دی د اوکراین څخه مخواله واري مثلا یا د روسي څخه مخواله پر چین باندې تمرکز وکړي، چې خو دا ډېر خطرناک دی، چې خو دی کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي، چې د چین اوس کله لومړی خبره په نړۍ کې نه کی، دوه خبره همیشه کوي، د ټکنالوژي په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې،
هم دې خاطر خو ما ویل هم دا پښتنه زما دلیل هم دا و چې اوس چین ډیر مهم نه دی د لویدیز لپاره، ځکه چې په یو قدرت بدلیدونکی دی، یو ډیر لوی ستر قدرت، دوهم قدرت بدلیدونکی دی. په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی که لنډې لنډې خبرې پی وکړو، بیرته سنگروال صاحب تاسو ته درځم. ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوته وی فکر کوي؟
بلی چارنوال صاحب، زه فکر کوم چې ترامپ که تاسو په یاد دی په خپلو ټاکنیزو شعارونو کې په څو ټکو باندې ډېر ټینګار کوو، چې د فلسطین د مسلې یادونه یې وکړه. د زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکې ته ورمات دي په دې باندې ویلي، خو د افغانستان د مسلې په باب باندې چې کومو ټکو ته دی ډېر تم سو، هغه دا د باګرام هوایي ډګر و چې هغه وخت چې د دا کمپاین هم پیل کړ، د دې نه وار وار د مخه وروسته په دغه ټکي باندې ټینګار کوه. او بل د هغو وسلې چې دی تر شا پریښي دي، دغه اندېښنه یې درلوده. خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شعارونه دي، ما ته ډېر عملي نه ښکاري چې په دې برخه کې د اقدام وشي، ځکه چې دته نورې ستونزې له دې نه ډېرې ورلغاړې دي. زه فکر کوم د ایران ستونزه د ده دپاره یوه مهمه ستونزه ده. مخکې تاسو د چین خبره وکړه، د چین خبره د دپاره یوه ستونزه ده، ځکه کله چې دی واک ته ورسېد چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولېږدولې. شاید دا یوه اندېښنه چین ته پیدا وي چې دی د چین په وړاندې څه کوي، یا فرضاً د بریکس هیوادونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ ده ته د پام وړ و او دی په دې باندې هم تم سو، نو زه هم ډېر به اوزګار نه شي چې د افغانستان مسله د ده دپاره تعین کوونکي وي. ولې د سیمه ییزو مسایلو په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي دې ته پام واړئ. تاسو پوهیږئ چې اوس هلته د افغانستان نه په لرې یو څه وړاندې هلته هند موجود دی. د هند سره د ده اړیکې زه فکر کوم د تیر پر پرتله شاید نورې هم ډېرې خوږې سي، او د دې به څو لاملونه ډېر د پام وړ وي. یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې شوي، او بل هند د چین سره تقریبا جنې ستونزې لري نو ډیره توجه به پامدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هم ته ډیره وي خو بیا هم د افغانستان د لپاره ډیر تین کوونکی راته نه ښکاري خو بیا هم د توکیر به هم پاتې نشي.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد آزاد. آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وي او که به فکر کوي چې فشار به پرې زیات کړي؟
ګوري که څه هم په تیرو دوو کلونو کې په امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي پخواني امریکایي چارواکي احضار شول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو په تخلیه کې رول درلود، خو دا احضارېدل یوازې تر د تخلیه تر نویته پورې و. یعنی ټوله پښتنه ټول هغه جدیت د موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتلی شته او وتله. په دې بحثنه یې سوی چې باید افغانستان طالبان ته نوی اروپا ته افغانستان باید طالبان نوی نیولی. په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کېږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کېږي، هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و، د په لومړي دوره کې د دوی سره مذاکرات، د دوی سره تړون، د دوی سره ټول مسایل رامنځته کول. ممکن داسې احتمالات شته، ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلیک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي چې دغه مرستې چې دا څلوېښت میلیونی مرستې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللی د بشري مرستو په نوم باندې دا طالبانو ته ځي او دا باید ولاړ نه شي. دا څو واره دا بحثونه شوي دي. ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغیراتو غوښتنه وشي، خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادرسه له واکه لرې شي یا د یو لوی تغیر راشي، دا د ټرمپ اول دفتر پورې تر ډېره بریده تړلی نه دی. ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډېری ایجنسۍ که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي، که هغه د دفاع وزارت وي، که هغه د استخبارات وي، که هغه نورې هغه ایجنسۍ وي چې متحده ایالاتونو کې د ټینګ ټانکو په نامو باندې کار کوي، یا مثلا پرایویټ سیکیورټي کمپنۍ دي، دا ټول د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري. یعنی ناڅاپي تغیرات به رانشي. ممکن دغه اقتصادي چې په دې باندې بحثونه شوي دي په تېرو یوه دوو میاشتو کې، یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه الینا یا ویسکانسن منیسوټا، دې سناتورانو سره چې ما په وار وار د پوهنتون له ادرسه لیدلی دي او د افغانستان مسله مو یاده کړې ده، هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی او دا باید په دې باندې سره باید خبرې وشي او غور وشي. په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دا دې ته فشار علاوه ویلی شو. دغه سې ځینې فشارونه به وارد شي، خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسیونه یا ځینې طالبانو مخالفین چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یم توقع لري یا پیشبینی کوي، د دغه سې لویو تغیراتو یا فشارونو څرک زه پخپله نه وینم. البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي، طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بیرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي. ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په پر بنسټ باندې روان ماشین دی. که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي، او دا خو ښکاره پیسې دي، داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي او طالبان تر امریکا له خوا. نو په هغه کې تغیرات راشي، دا خپل فشار دی. ممکن ځینې فشارونه، خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر دی کنه ناڅاپي ډول راولي، هغه وارد شي.
ډیره مننه، سلامت اوسه. پېښان صاحب، ځینې وایي چې ټرمپ اقتصادي مسایلو ته ډېره توجه کوي، د امریکا حکومتونه عموماً د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي او له دې کبله یې په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړې دي. اما ټرمپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري. نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانون دي، اقتصادي ګټې دي، لبلې خواه موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی، او نو افغانستان ته به توجه واړوي او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستي دی لاس واخلي او ځان ور نږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي. دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده؟ پېژان صاحب، پیژان صاحب لکه چې بله زما بله اورو مهرباني
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د ترامپ د تلور کړنه دوره چې دا هغه د ډیر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته د افغانستان په افغانستان کې د اقتصادي ګټو لپاره ډیر وخت ونه لري ځکه چې اوس حالات بدل شوي دي او په ډیره چټکۍ د بدلون په حالت کې دي که په لومړۍ دوره کې موږ وګورو د همدې خطر باندې دغه خپله لمن په اصلاح سره د امریکا لمن نه یوازې د افغانستان څخه بلکې د عراق په څیر د نورو هیوادو څخه هم تر ډیره پورې راټوله کړه د افغانستان څخه بیخي په بشپړه توګه ووتله په عراق کې په اصلاح سره بک سټیج ته ولاړه هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړۍ کرښه کې نه او دوی دا دا ادعا وکړه دا خپل د ټرمپ څو څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو چې دا کار وکړه او دا کار مکوه دوی غواړي چې دغه هدف ته یعنی دغه سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسېږي د نیابتي ډلو د لارې ورسېږي د نیابتي جګړو د لارې ورسېږي نو پر دغه منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره بدلون په حالت کې دي او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دی هر چیرې باید پاتې شي او پاتې شي او دومره انرژي او توان ولري فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دي او آزاد سوداګري په امریکا کې دي کله چې تاسو د اګیم امریکایان سره خبره کوي وی اوس د امریکا د کورنۍ حالت په کورنۍ ستونزو په اړه کې یو بې نظر لري نسبت چې د تلوریا پنځه شپږ کال د مخه د لوري نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې کوم شخصا راس او په افغانستان کې دوی څو غواړي دی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودل او دا په وار وار موږ د بیرابلو سچینو څخه اوریدل چې دی طالبان لږی سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضا یې په واکې ده د دې تر څنګه په ځا په واکې ده د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووځي نو دی او دا د دې لپاره دی غواړي چې د دې دوه رقیبان روس او چین افغانستان کې خپل لمنه پراخه نه کړي او حضور یې ډېر قوي نه شي سبب دی ته پراتلیک کې به نو بیا وکړل چې دې څومره کولای شي چې دا غلارې دې خپل هدف ته رسیږي
خو په
ادا کار راتلونکو څلور کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري دوی صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت والی او د طالبانو وعده مفور کړی دي ځکه کوم حالات به همداسې دوام وکړي خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي اما دا چې طالبان په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي
د کوم د اوسه لپاره دا شیله موږ نس کولای شي ډیره زیاته مننه کوربدان سنگروال صاحب راتلونکي کال 2015م کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي
خام دا د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور دنه نه کچیرته اسلامي امارات په خپل کې رکلو نه ولونو یا ونوی کتنه اونه کی زه فکر کوم چې ستونزې به نور هم ډېرې شي هم په فرهنګي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او په دادری وړو لحاظو کې وزدستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي او په سیمه کې هم تقریبا ګرچه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا ایران او لګلا اولاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي هم خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري او لګران د کچیرته بیرته امریکا ته ورګرځو. امریکا هم شاید په اوګمحاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې د نړۍ یو کونج نه لاسونه ووینځي. یعنی تاسو اوس پیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅوک نه لري. یعنی که چیرته افغانستان سره بیا اړیکې ونه رغوي، دی خو په دې باندې پوهیږي چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین دی، روسیه ده او ایران دی، او لږ وړاندې هلته شمالي کوریا دی. نو که چیرته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګونه ونه کړي چې هلته هند ته مخاړی، او هند د هر چا نه لکه مخه مم چې وویلې بیا پې ټینګار کوم چې د هر چا نه ورته ډېر مهم دی. نو پاتې شو په دغه سیمه کې افغانستان. زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې چین او روسیه ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان دپاره یو څه پرمختیایي او پراختیایي پروژې
رامېستک. ډېر زیاته مننه، سلامات اوسئ. که پېښان صاحب تاسو ډېر لاند راته وایئ، ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره؟
راتلونکي کې زما یوازنۍ توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا ده چې په افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقونه خوندي شي او د خلکو حالت وارسی او دی وکاله سې چې په امن او سوکالي کې ژوند وکړي.
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا؟ څومره اټکل کوي چې دا غشتنې به پلی شي، عملی بشي؟
دا خو توقع همیشه ارمانی، اما که واقعیت تر اوسه فکر کوم زما د مطالعې د مخه لبله مرغه د افغانستان حالت به په راتلونکي سره کې دی هم خراب شي او د نیابتي جګړو میدان وي.
مګر سخت دریزی ته دوام ورکوي؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې
ډېره مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد، او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.
کوروم دې تشوم خودن دلین سکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولنې دې دې جانا تر کو چوڑما تقدیر زولنې دې دې جانا تر کو چوڑما تقدیر زولنې دې دې جانا تر کو چوڑما زندان نړو زندان نړوم دې تیروم خود نه پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه. پیاله نسکور ونده تشوم خودین نصیب بدل ونده قبل وما خودین نصیب بدل ونده قبل وما خودین پیاله نسکور ونده تشوم خودین پیاله نسکور ونده تشوم خودین کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور وما تشوما خودنا پیالے نسکور وما تشوما خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا 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 خالق میں کہہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتا اندے لگو اما خود نہ